ترانو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان په خوانی ولسمشر د مسکو غونډې ته په اشاره وی افغانستان اوس د سترو هیوادونو د همکارۍ په میدان بدل شوی دی. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له حامد کرزي سره پر مفصل مرکې سربیره نور موضوعات هم لرو. خبرونه فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د ولسمشر د دوو جلا حکمونو پر اساس افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هېواد وپېژندل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د امریکا ان بی سی تلویزیونی شبکې د یوې باخبرې سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره په وروستۍ خبرو کې په می میاشت کې له افغانستانه د متحده ایالاتو د ځواکونو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي پوځونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جو بایدن ویلي چې تر ټاکلي ضرب الاجل پورې له افغانستانه د پوځیانو ایستل ګراندی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر بیا نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي او دا پریکړه به هم د جګړې په مخارولو اغیز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووځي او که ونوځي، د جګړې د مخارولو او په نظام کې دا سیاسي مشارکت لپاره یوازنی او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکرات ولالات راتلای شي.
تاکل سوی و امریکایي ځواکونه ترمیم میاشتې پورې له افغانستان ووزي. د ولسمشر د دوو جلا حکمونو پر اساس د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلامیې په خبرولو ویلي چې ستر جنرال محمد یاسین زیاد د دفاع وزارت سرپرست او حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. اعلامیه زیاتوي ښاغلی زیاد چې د دفاع وزارت لوی درستیز هم دی د دفاع وزیر اسدالله خالد تر بشپړ رغېدو او بیرته راستنېدو پورې د سرپرست په توګه دنده ترسره کوي. ولسمشر د حکم پر اساس ستر جنرال محمد ایوب سالنګي د کورنیو چارو وزارت د لومړي مرستل په توګه ګمارل شوی دی. د دوه نوي ګمارلو هدف د امنیتي سکتور په مشرتابه کې اړین اصلاحات پلل شوی. نن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پرون د میدان وردک ولایت په بهسود ولسوالۍ کې الوتکه نسکوره شوه. د دفاع وزارت په ویلا کې راغلی چې په دې مراسمو کې د دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل، د وسلوال پوځ لوی درستیز ستر جنرال محمد یاسین ضیا او یو شمېر نورو جنرالانو او افسرانو ګډون کړی وو. عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد هغه څلور پیلوټان دي چې پرون په بهسود ولسوالۍ کې هلیکوپتر نسکور کړی. په دې پیښه کې 15 نور امنیتي سرتیري هم وژل شوي دي. د اعلامې له مخې ښاغلی میاخیل د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ په ښودلو سره ټینګار وکړ چې د دې پیښې عملانو ته به سخته سزا ورکړل شي. که څه هم دفاع وزارت د دغې هلیکوپتر د لوېدو لامل نه شي، خو رسنیو د ځایي چارواکو او د هوایي ځواکونو د کارکوونکو په حواله راپور ورکړی چې د الوتکه د یوه غیر مسؤول قومندان علیپور د وګړو لخوا د پورته کېدو پر مهال ویشتل شوې ده. د قومندان علیپور ویان پرون ازادي راډیو ته منلی چې الوتکه احتمالا د دوی د وسلوالو سره په جګړه کې پراکټ لګېدلې. طالبان وایي په دې پیښه کې لاس نه لري. علیپور څو کاله مخکې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور حکومتي ځواکونه ونیو، خو وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ضمانت خوشی شو. د سختو بادونو له کبله نن په هرات ښار کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د هرات عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو بادونو له کبله د ونو او دیوالونو د نړېدو له کبله دغو کسانو ته مرګ ژوبله وشته. نوموړی وایي په مړو کې یوه ښځه او درې نارینه شامل دي. ښاغلی شیرزي دغه راز وویل چې درې ماشومان، دوه ښځې او پنځه نارینه ټپیان دي چې حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان، بنگلاديش او نیپال کې د کووید 19 ضد واکسین تمویلوي. په نړیوال بانک کې د افغانستان د څانګې مشر هنري کرالي ویلي چې د افغانستان لپاره 113 میلیونه ډالر په پام کې نیول شوي چې 80 میلیون ډالر یې د نړیوال پراختیایي سازمان لخوا ورکول کېږي. د ښاغلي کرالي په خبره نړیوال بانک د افغانستان له حکومت او د خپلو متحدینو سره یو ځای د کووید 19 ناروغۍ د درملنې او ټیسټونو د شرایطو د ښه کېدو لپاره کار کوي څو د افغانستان روغتیایي سیستم پیاوړی شي. په ایران کې د نوروز پر رسیدو د بی پولي خبريالانو سازمان د ایران له حکومت غوښتي چې هغه یوشت خبريالان او نور کسان چې د دوی په خبره په غیر عادلانه ډول بندیان سوي دي بیرته خوشی کړي. دغه سازمان چې مرکز یې په پاریس کې دی پرون په یو اعلامیه کې وویل یوشت ښځینه او نارینه بندیان چې یوازینی جرم یې د حقایقو خپرول او د دندې ترسره کول و، د مارچ پر یوویشتمه د نوي لمریز کال لومړۍ ورځ د خپلو کورنیو تر څنګ نه بلکې په زندان کې تېروي. د بیپل خبريالانو په سازمان کې د ایران د څنګه مشر رضا موینی وویل دغه بندي خبريالان چې له دلیل پرته نیول سوي په غیر عادلانه ډول محاکمه سوي او له حقونو بې برخې سوي دي باید ژر تر ژره خوشي سي. ایران یو له هغو هیوادونو دی چې ډیری خبريالان یې بندیان کړي دي. د بیپل خبريالانو د سازمان د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د رسنیو د ازادۍ په نوم لړ کې له 180 هیوادونو څخه ایران په 103 کتار کې راغلی. او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل سو. دا موضوع د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې راغلی چې د کورونا وایروس تر خپرېدو یو کال وروسته خپره شوې ده. د خوشحالۍ نړیوال راپور د ګالوب نړیوال سازمان د درې کلنې سروې په نتیجه کې جوړ شوی او په دې سروې کې د بیلابیلو هیوادونو له وګړو پوښتنه شوې چې څومره د خوښۍ احساس لري. هغه شخصونه چې په دې برخه کې اشاره ورته شوې د هر وګړي پر سر ناخالص عاید، د عمر منځنۍ کچه، ازادي، حکومتونو کې اداري فساد او سوداګري یاده سوې ده. د نړۍ په لسو خوشاله وادونو کې ډنمارک، سویس، آیسلند، هالند، ناروې، سویډن، لوکسمبورګ او نیوزیلند شامل دي. په دې نوملړ کې چې د 1940 هیوادونو نومونه پکې شته، افغانستان، رواندا او زیمبابوې په وروستیو لیکو کې راغلي دي.
زموږ اخلو ازادي رادیو اوري. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د مسکو کنفرانس بریالی بولی.
دا یو موفق کنفرانس و خصوصا چې د افغانستان په حکل دستور هیوادو یو مجلس جوړ سو.
د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت د مودې پر اوږدولو خبر کوي. په اورزګان کې سلګونو خلکو له طالبانو وغوښتل چې د مسکو په غونډه کې اوربند اعلان کړي. خوستوال حکومت ګیله کوي چې په دغه ولایت کې لژمنو سره سره بندونه نه جوړوي.
د دوه مونتر ټیم چې کم دی هغه تر اوسه پورې د هغه سرویم نه ده شوی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. مخکې تر دې چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزی چې د مسکو په کانفرنس کې ګډون کړي مرکه درووړو، د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سرګندونو په اړه راپور لرو. د امریکایي رسنۍ ان بی سی د راپور له مخې د امریکا ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ماموریت تر نومبر میاشتې پورې وغځوي. خو جو بایدن په خپل وروستي مرکه کې ویلي چې تر ټاکلي ضرب العجل پورې، یعنی د می تر لومړۍ، له افغانستان د پوځیانو ایستل ګران کار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د امریکایي ځواکونو د ماموریت دوام به د جګړې په کنټرول اغیز ونه لري. په دې موضوع د راپور ته وشي.
په داسې حال کې چې ټاکل شوي وه امریکایي ځواکونه تر می میاشتې پورې له افغانستان څخه ووزي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن لیوالتیا ښودلې چې تر نومبر میاشتې پورې به د امریکایي ځواکونو موده وغځوي. تازه د امریکا ان بی سی ټلویزیونی شبکې د یوې با خبري سرچینې په حواله لیکلی چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم لغړی سره په ورستي خبرو کې په می میاشت کې له افغانستان د متحده ایالاتو د ځواکونو له ایستلو سره مخالفت کړی او ویلي چې تر نومبر میاشتې پورې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو په تړاو غور کوي. جمهور رئیس بایدن د ان بی سی امریکایي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې د چهارشنبه په ورځ ویلي و چې دا به د امریکا لپاره سخت وي چې له ټاکلې نیټې سره سم له افغانستان ټول عسکر وباسي، خو ویلي و که چیرې د ماموریت وغځېږي هم ډېر به اوږد نه شي. که چیرې تر نومبر میاشتې د امریکایي ځواکونو موده وغځول شي، دا به د دوحې تړون خلاف وي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و. په دې تړون کې چې امریکا د طالبانو سره د 2000 کال د فبروري په میاشت کې په قطر کې لاسلیک کړی و، موافقه شوې وه چې د 2021 میلادي کال د مې میاشتې تر پایه به ټول امریکایي عسکر له افغانستان ووځي. د ان بی سی په راپور کې راغلي امریکا دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د هوکړې عملي کېدو ته ژمنتیا ونه ښوده. تاوتریخوالی زیات شو او دغې ډلې له القاعدې سره اړیکه پرې نه کړه. دا چې د امریکایي ځواکونو د پوځي حضور دوام به په سوله او جګړې باندې څه اغېزې ولري، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له امریکا سره د طالبانو هوکړه یوازې بهرنیان خوندي کړي، دا پریکړه به هم د جګړې په مهارولو اغېز ونه لري.
په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرنیان ووزي او که ونوزي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکرات ولالات راتلای شي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویل جو بایدن په داسې وخت کې له افغانستان د عسکرو د ایستلو یا نه ایستلو په هکله پریکړه کوي چې په افغانستان کې د موقت ادارې او سولې په هکله بحثونه تود شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی په مسکو کې د افغانستان د سولې پاړه په کانفرنس یو ډیره بریالۍ غونډه بولی او وایي د سولې لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان د سترو هیوادونو د همکارۍ ډګر وي، نه د سترو هیوادونو د سیالۍ میدان. ملالۍ بشیر له حامد کرزی سره په دې ځانګړې مرکه کې د مسکو کانفرنس ترڅنګ په ترکیه کې د راتلونکي کانفرنس د مشارکتي او موقتي حکومت د ګنګوس او د طالبانو د دریس پاړه خبرې کړې دي. په پیل کې په خوانی ولسمشر د مسکو کانفرنس د اهمیت پاړه نظر څرګندوي.
دا یو موفق کانفرنس و، خصوصا چې د افغانستان په هکله د ستر هیوادو یو مجلس جوړ شو او د دوی د هماهنګۍ او همکاري نښه وه. د افغانستان د سولې لپاره په دې کې پاکستان ګډون هم مثبته خبره وه، او بیا د ترکیې او د قطر راتګ او دعوت کېدل هم د ناظر په توګه ډېر ښه خبره وه. او بیا خصوصا چې افغانان پکښې ناست ول، دا ټول هغه موارد و چې د کانفرنس د کامیابۍ باعث وله. یعنی بین المللي همکاري د افغانستان د سولې په هکله د افغانانو ګډه ناسته په دې کانفرنس کې ډېر مثبت نقاط وه. دا هم چې وروسته بیا اعلامیه د افغانستان لپاره د یو نیک آیندې د سولې او د ثبات او د ترقي ژوندانه پیامونه پکښې کول زموږ په نظر ډېر عالي وه.
تاسو د اعلامیه یادونه وکړه، کوم ټکي په ځانګړې توګه ستاسو په نظر مهم دي په دغه اعلامیه کې؟
ټول ټکي مهم دي. د افغانستان یو واحد افغانستان، باثباته افغانستان، سولې خاوند افغانستان، ترقي او تعالی او خاطر روان افغانستان، هغه افغانستان چې انساني حقوق خوندي وي، هغه افغانستان چې د سولې حقوق خوندي وي او د دې د تعلیم او د غوډي لارې په برابر وي او متحد وي، او هغه افغانستان چې خلک خپل نوښت د حکومت مشرتوب د رای او د ملي ارادې د لارې ټینګ کړی. دا ټول هغه نقاط چې موږ لپاره مثبت او خصوصا بیا لا ډېر مثبته خبره د ستره هیوادو همکاري د افغانستان په باب چې موږ هم ورته اړیو او غواړو، او هم د سولې لپاره دا تر ټولو مهمه خبره ده تر څو افغانستان د همکاري میدان وي، نه د تقابل او د ستر هیوادو د رقابتو.
کرزی صاحب، آیا د موقتی حکومت په اړه هم په دې غونډه کې خبرې وسوې کنه؟
نه، په دې غونډه کې نه د افغانانو دخوا په دې اړه خبره شوې ده او نه د خارجیانو دخوا په دې اړه خبره شوې ده. دا غونډه په مجموعي توګه د افغانستان د ملي حاکمیت، د افغانستان د خپلواکۍ خبر شوې ده. دا چې د حکومت شکل به څه وي او څنګه به وي پاکې نه سوه، دومره شوې ده چې دا ویل شوي دي چې افغانستان به د سولې خاوند وي، افغانستان به د امارت اسلامي دوباره راتک به افغانستان ته نه وي. داسې یو مثال پکې ویل شوی دا چې افغانستان به څرنګه حکومت ولري. دا نه دي.
تاسو په خپله د ژر ټاکنو ملاتړ کوئ او که د موقتي حکومت تاسو ته ښه ښکاریږي؟
د افغانستان خلک سوله غواړي او سولې ته ژر او ژر تر ژره رسېدل غواړي. دا به ډېر اسانه وي که د طالبان اسلامي تحریک د فعلي حکومت سره شریک شي او دا پروسه سري شي او ګړندۍ او افغانان ژر سولې ته ورسېږي. دا به کار ډېر اسانه وي، خو که هغه نه کېږي او د طالبان تحریک یې نه مني، نو بیا د افغانستان د خلکو دپاره سوله حیاتي ده او مهمه ده. په عین حال کې هر څه چې پیښیږي د سولې په چوکاټ کې او د سولې لپاره باید د افغانانو د ملي ارادې د تمثیل لخوا وشي. یعنې دلته هم سوله مهمه ده او هم آینده حکومتو یا هر تشکیل چې بېږي هغه موقت غیر موقت د افغانستان د خلکو د ملي ارادې تمثیل ډېر مهم او حیاتي ده.
کرزی صاحب، که د موقتي حکومت مشري تاسو درکړل سي، تاسو به یې وکړي؟
نه ابدا، ما خپل دور پوره کړی دی. زه د سولې په کوشش کې نه د اقتدار په کوشش کې، زه د افغانستان د شهروند په توګه، د وګړ په توګه، د طبیعي په توګه د خپلې خاورې د پاره سوله غواړم. وړي مې ژوند دي، وړي مې کور دي، تر څو د افغانستان بچان، د افغانستان ځوانان په هغه ډله کې، په هغه بچانو کې، زما خپل بچان هم په خپله خاوره کې د خپل هیواد د معلم او استاذ په تعلیم کې وده وکړي او د ښه تعلیم خاوندان شي او بیا ولار چې د باندې تعلیمونه وکړي او عالي تحصیلات وکړي او ځان ورسوي او خپل هیواد ته خدمت وکړي. نو ارزو مې دا ده چې هیواد هم سوله ولري، هم ترقي ولري، تر څو بچان په خپل هیواد کې ستر سي او د تعلیم خاوندان سي او د ژوند خاوندان سي.
تاسو د افغان ولسمشر دغه دریز څنګه ارزوي چې وایي یوازې د ټاکنو نه لاري حکومت انتقالې دای سي؟
انتخابات یو ښه اصل دی او دې ته موږ ټول معتقد یو، خو دې ته باید وکړو چې شاید په فعلي شرایطو کې انتخابات ممکن دي که نه دي ممکن او دا به څنګه ترسره کیږي. طالبان تحریک دې ته آماده شي چې دا انتخابات ترسره وکړي، خو ښه خبره ده. اما که هغوی دا نه غوښتل نه کېدله او سولې ته تاوان رسېدي او دا د تاسف او درد ډک اوضاع د افغانستان په دغه شکل بیا ګرځېدله او وشي، دا لیدله په دواړو خواوو کې افغانان وژل کېږي، په دواړو خواوو کې د افغانانو کورونه خرابېږي او دواړه افغانان دي که دلته ځوان شهید کېږي که هلته شهید کېږي، دا د افغانستان بچیان دي. موږ باید د دغو افغان وژنې مخنیوی وکړو او دا جنگ یو پردی جنگ دی، خوري دا د افغانانو جنگ نه دی. په دې پردي جنگ کې د پردو منفعت دی. افغانان په شمېر زموږ ملي وظیفه اول دا ده او دینی وظیفه هم دا ده چې دغه جنگ ژر تر ژره مخنیوی وکړو او دا وینه تویدنه بند شي. نو که دا د انتخاباتو له لارې کېږي ژر تر ژره او که دا بله لار کېږي، زموږ وظیفه دا ده چې مخه ونیسو پر هر لار چې کېږي او بیا د افغانستان خلکو د ارادې تمثیل پکې کوي.
تاسو وویل چې که طالبان مشارکتي حکومت ونه مني نو بیا باید نور بل خوا ته باید څوک مخ واړوي. آیا ولسمشر غني باید استعفا ورکړي؟
نه نه، موږ دا نه وایو چې استعفا دې ورکړي یا دې کار پرېږدي. موږ غواړو چې نظام وساتل شي، دولت وساتل شي، سرغړونه وساتل شي، د سولې لپاره هر هغه څه لازم وي. موږ د افغانستان خلک سوله غواړي او د هغه لپاره کوشش وکړي. څوک دا غوښتنه نه لري چې یا دې حکومت پړنګ سي یا دې بل حکومت راسي. څه چې د سولې لپاره ضروري وي هغه اقدام باید وشي او دا اقدام د افغانانو په مشترک اراده وشي چې په هغه کې هم طالبان وي هم د جمهوریت خوا وي او دواړه د افغانستان د حل لپاره مشترک فیصله وکړي. هغه مشترک فیصله چې هر څه او د افغانستان د خلکو خوښه هغه باید عملي شي او د خلکو د ارادې تمثیل پکې وشي.
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف په مسکو غونډه کې یو وړاندیز وکړ. د ویل چې که اړتیاوي روسیه چمتو ده چې د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي، نو آیا د ده هدف دغه دی چې د سولې د خبرو ځای به له دوحې مسکو ته انتقال شي که څنګه؟
دوی آمادگی ښکاره کړی چې د افغانستان په سوري کې دوی پښتو آمادگی مرسته آمادگی لکه دا چیر درو کار کې شکل 2013 د نومبر راځي تر نن پورې هلته دوی درې نور جرسې جوړ شوې په دوه کې بین الافغاني جرسې و چې موږ راو د طالبان تحریک سره کښېنستلو په بل سره وکړې او دا څلورم جلسه و چې په بل شکل وسره نو د کوششو د هڅو او د همکاریو ژمنه یې وکړه دا چې جلسه تیاتر باقي په مسکو کې ده.
افغان حکومت ویلی دی چې په ترکیه کې د افغانستان د سولې په تړاو په دغه کنفرانس کې به ګډون کوي. تاسو له هغه کنفرانس څه هیله لرئ؟
هیله مې ده چې د طالبان اسلامي تحریک هم دې کنفرانس کې ګډون وکړي او افغانان یو د بل سره کښېني. فرق د ماسکو د کنفرانس او د ترکیه د کنفرانس دا دی چې ماسکو د درو سترو هیوادو مشترکه غونډه پر افغانستان او جمع پاکستان او دوا نور هیوادونه چې د افغانستان لپاره هلې ځلې کوي لکه ترکیه او قطر دې ته د میلما یا ناظر په توګه راغوښتل شي او موږ افغانان چې مرالو د همدغه جلسې د ناظر په توګه راغلو نه داسې دلته چې بین الافغاني مجلس وشي. دغه هغه هدف دا نه و د پرون د مسکو د مجلس. خو بیا هم خپل منځ کې یو وطني ناس موږ د طالبان د تحریک مشران سره درلودل. هغه یو صرف وطني افغانی غیر رسمی جلسات و استانبول به رسمی بین افغانی مذاکرات د سولې لپاره وي د ملل متحد تر چتر لاندې د هیوادو په داغوی په اشتراک نه بلکې هغوی به محلته د میلما په توګه په فیسیتایک ناستو یا به وروسته راځي. خو هغه د استانبول غونډه اساسا د افغانانو ترمنځ به غونډه ده.
د طالبانو یو ګډونوال عباس تانکزی وویل چې اوس ډیر ناوخته دی چې د سولې خبرې کیږي. د افغانانو لاسته راوړنې هم بې ځایه او یا هم د تمسخر وړ وبللې او د ځینو ننګونو په اړه یې د پیغور غونډې یادونه وکړه. د ویل چې افغانستان ته یو امیر او خلیفہ پکار دی. همدارز یې د عدالت په اړه په خبرو کې د لاس قطع کولو خبره وکړه. افغان حکومت یې د امریکا امنیتي قوه وبلله او داسې نور شیان یې وویل. تاسو څه فکر کوئ چې آیا طالبانو لنی یمه لسیز راهیسی واقعاً تغییر کړی دی؟
موږ یو آباد افغانستان غواړو، یو آرام افغانستان غواړو. داسې افغانستان غواړو چې د افغانستان د خلکو اراده واضح پکې تمثیل شوی او صاحب اختیار د افغانستان ولس هر فرد خپل اراده ولري.
د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی و چې له ازادي رادیو سره مفصل مرکه تاسو واوریدل. شغله کرزی په دې مرکه کې د مسکو د غونډې په اړه او د غرس د کتنو راکتنو په ارتباط څرګندونه وکړه.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوی ترمنځ د کرکټ دوهمه شلو وریزه مسابقه روانه ده. افغانستان سیال ټیم ته 104 نوي منډي هدف ټاکلی دی. د افغانستان له لوري نوین الحق د زیمبابوی لومړنی لوبغاړی په لومړني توپ وسوځو. دا شیبه زیمبابوی بیټنګ کوي. تر اوسه پورې 9 منډي کړي دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د دې مسابقې حال بیا هم درکو د خپرونې په ترڅ کې. البته په اورزګان کې سلګونو خلکو غوښتنه وکړه چې طالبان دې د مسکو په غونډه کې د اوربند اعلان وکړي. د اورزګان ولایت خلکو ویل چې له جګړو ستړي شوي او له طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی دا غوښتنه پرون په ترین کوټ کې د دغه ولایت د پخواني امنیت قمندان مل پاسوال مچی اولاد شپږم تلین په لمانځ غونډه کې وکړه. په دې اړه دې راپور ته غوښتي.
له جګړو څخه د غستړین د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د دغه ولایت د پخوانی وجلسوی امنیت کمانډان مل پسوال متی الله خان د شپږم تلین په لمنځغونډه کې سر راغونډ شوی و. مدني فعال تاول افغان چې په یاتلین کې ګډون کړی وو او د ځوانانو په استازي توګه به خبري وکړي. لا افغان دولت او وسلوالو طالبان غوښتنه وکړه چې د مسکو په غونډه کې دي د اوربند اعلان وکړي څو روان افغان وژنه و درېږي.
نور په دې ولایت او بل خصوص په ګران افغانستان کې وروژنه بند شي. یو خاصه غوښتنه د طالبانو څخه منایل د ځوان کوم چې نور وروژنه ځکه خدای نه د خوښه کړې د رسول نه د خوښه کړې نو تاسو کې چې تر تاوینه توې.
په په یادو مراسمو کې د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې د جګړې د شدت پر ځای دې په افغانستان کې پر دایمي سولې او اوربند فکر وکړي. والی وویل چې روان والی دغه راز وویل چې په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې له کبله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځای سوي دي او د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکي خلکو ته رسیږي.
طالبان دغه نن د مسکو په غونډه کې اعلان وکړي چې نور موږ په افغانستان کې اوربند کوو او جنګ نه کوو، هم د بیا رغونې په کارونو کې او هم د حکومتداري په کارونو کې د خپلې ادارې سره کومک وکړي، د خپل نظام سره کومک وکړي. زه مطمئن یم دلته چې دا خلک نه، چې دا ټول د نظام طرفدار خلک.
د اورزګان خلکو دغه راز له دولته غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت لپاره د پخواني وژل سوي امنیت کومندان مطیع الله خان قضیادي وڅېړي او عاملینګي او د عاملینو سره دې قانوني چلند وکړي. مطیع الله خان د اورزګان ولایت امنیت کومندانو چې شپږ کاله وړاندې په مرکز کابل کې ووژل سو، چې تر اوسه پورې یې په اړه معلومات نشته چې څنګه ووژل سو او چا ووژلی، خو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي.
د خوست یو شمېر اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي د اوبو د مدیریت په برخه کې د افغان حکومت هغه ژمنه چې له مخې به یې په خوست کې هم د اوبو یو لوی بند جوړېږي لا هم نه ده عملي شوې. دوی وایي په ځلونو ورسره ژمنې شوي خو تر اوسه نه دي عملي شوي. په دې اړه دې راپور ته واشي.
خوستوال په داسې مهال په دې ولایت کې د بندونو جوړولو ته د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي چې افغان حکومت د اوبو د مدیریت لپاره شوي کارونه خپلې مهمې بریاوې ګڼي. دوی وایي د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په پرتله د ولایت امنیت ښه دی، د کال په ټولو فصلونو کې روانې اوبه او ښې کرنیزې ځمکې لري، خو چارواکو ورسره د اوبو د بندونو د جوړولو په برخه کې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د خوست یو تن مدني فعال نذیر روښان ازادي راډیو ته وویل:
خو یو خبره چې د خوست ونان د دولت څخه ګیله لري هغه دا ده چې د دوه مونتر ډیم چې کوم دی هغه تر اوسه پورې د هغې څرویم نه ده شوي. په اصطلاح که څه هم دولت په بار بار یادونه کړې خو تر اوسه پورې په بودیجه کې نه ده نیول شوی. نو
د خوست د ولایتي شورا غړی نورشان نورنی هم وایي چې د بندونو د جوړېدو موضوع یې په ځلونو له مرکزي چارواکو سره شریکه کړې خو تر اوسه یې لومړنۍ چارې هم نه دي پیل شوي.
متاسفانه تر اوسه پورې مرکزي حکومت په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خوستوالو بار بار له دولت څخه د دغو بندونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده، بار بار زموږ سره خوستیانو سره وعدې شوي دي، خو دا وعدې مرکزي حکومت په عمل کې نه دي پلي کړي.
د خوست ځای چارواکي وایي د دې ولایت د شمال دوه مند، تورکڼي، مزغوره او د نریز بندونو لومړنۍ سروېګانې شوي او د وروستیو چارو د ترسره کېدو لپاره له مرکزي ادارو سره شریک شوي دي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم د ملي ادارې ویاند نظام خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو پنځو کلونو کې به په خوست ولایت کې د اوبو د مدیریت په برخه کې د دوه مند د بند د چارو د پیل ترڅنګ تر 200 لوی او کوچنۍ پروژې پلي کړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دوهمه شل اووریزه مسابقه روانه ده. دا شیبه زیمبابوې بیټینګ کوي خو په دوهمه اوور کې هم یو لوبغاړی وسوځېدو. لومړی لوبغاړی په لومړي توپ نوین الحق وسوځو او دوهم لوبغاړی محمد نبی وسوځو چې په بیټینګ کې هم ښه لوبه کړې وه. دا شیبه زیمبابوې 14 منډې کړي دي او دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. او اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیپلوماټانو او چینایي ډیپلوماټانو ترمنځ سختې خبرې وشوې. امریکایي ډیپلوماټانو چین د یوغور مسلمانانو په ځپلو تورن کړه او د هانګ کانګ او تایوان مسله یاد کړه چې بحث پرې توت شو. خو د چین د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړ چې د چین په داخلي چارو کې مداخله نه کوي. د دې موضوع تفصیل احمد شپږ وړاندې کوي.
وروسته له دې چې جو بایدن د امریکا د منتخب ولسمشر په توګه کار پیل کړی دی، د لومړي ځل لپاره امریکایي او چینایي ډیپلوماټانو مخامخ سره وکتل او لانجه یې وکړه. له دې سره د واشنگتن هغه هیلې کمزورې شوې چې غوښتلې د چین په چلند کې به بدلون راشي او دې ته به زمینه برابره شي چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وخت چې اړیکې خړپړ شوي وو هغه بیرته سم شي. د پنجشنبې په ورځ د دواړو هیوادو ډیپلوماتانو په الاسکا کې د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې لانجه وکړه. امریکایي لوري چینایان د غونډې له پروتوکول څخه په سرغړونه ملامت کړل او دواړو لوریو د کمرو مخې ته پر یو بل تورونه پورې کړل. په داسې غونډو کې چې په پیل کې ملاحظات تر څو دقیقو نه زیاتې شي د خبریالانو مخې ته تر یوه ساعت زیات دوام وکړ او دواړو خواوو په ښکاره په بې ساري ډول د یو بل پر سیاستونو نیوکې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خپلو افتتاحیه خبرو کې وویل چې د چین اقدامات هغو اصولو ته ګواښتي چې نړیوال ثبات خوندي کوي. انتونی بلینکن دا هم وویل چې متحد ایالتونه د سینکیانګ په ګډون د چین یو لړ اقداماتو ته ژورې اندېښنې لري چې بحثونه به پرې وکړي. واشنګټن چین په سینکیانګ کې د اویغور مسلمانانو په نسل وژنه تورن کړی دی. ښاغلی بلینکن نورو اختلافي مسایلو ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې متحد ایالتونه غواړي د هانګ کانګ، تایوان، سایبری حملو او د امریکا پر متحدانو د اقتصادي فشارونو د راوړو پر موضوعاتو بحثونه وکړي. بلینکن زیاته کړه چې د بایدن اداره له خپلو متحدانو سره د چین په داخل او خارج کې د دغه هیواد د مخ په زیاتېدونکې استبداد په وړاندې یو لاس ده.
څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. وسم فریبا ظاهر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن تر نومبر میاشتې پورې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو په پاتېدو غور کوي. د امریکا ان بی سي تلویزیوني شبکې د یوې خبري سرچینې په حواله خبر ورکړی چې بایدن د خپل ملي امنیت د ټیم له غړو سره په وروستي خبرو کې دا موضوع یاده کړې ده. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندر وایي چې له امریکا سره د طالبانو هوکړې یوازې بهرنیان خوندي کوي، دا پرېکړه به نو هم د جګړې په مهارولو اغېز ونه لري. د ولسمشر د دوو جلا حکومتونو پر اساس د افغانستان دفاع او د کورنیو چارو وزارتونو لپاره نوي سرپرستان وټاکل شول. د افغانستان د ملي امنیت شورا د اعلامیې په خبرولو ویلي چې ستر جنرال محمد یاسین ضیا د دفاع وزارت سرپرست او حیات الله حیات د کورنیو چارو وزارت لپاره د سرپرستانو په توګه ټاکل شوی دی. اعلامیه زیاتوي نن په کابل کې د هغو څلورو پیلوټانو د جنازې مراسم ترسره شول چې پرون د میدان وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې ووژل شول. د دفاع وزارت په ویلنې کې راغلي چې په دې مراسمو کې د دفاع وزارت د لوی درستیز او لومړي مرستیال په ګډون یو شمېر جنرالانو او افسرانو ګډون کړی و. د دغو پیلوټانو الوتکه پرون په بهسود ولسوالۍ کې نسکور کړای شوه. په دې پیښه کې 15 نور امنیتي سرتیري هم ووژل شوي دي. د سختو بادونو له کبله نن په هرات ښار کې څلور کسان مړه او لس نور ټپیان شوي دي. د هرات عامې روغتیا ریاست ویان محمد رفیق شیرزي ازادي راډیو ته وویل چې د سختو بادونو له کبله د ونو او دیوالونو د نړېدو له کبله دغو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نړیوال بانک اعلان وکړ چې په افغانستان، بنګلادیش او نیپال کې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد واکسین تمویلوي. په ایران کې د نوروز پر رسیدو د بې پول خبریالانو سازمان د ایران له حکومت غوښتي چې هغه یوشت خبریالان او نور کسان چې د دوی په خبره په غیر عادلانه ډول بندیان شوي دي بیرته راخوشي کړي. او فنلند د څلورم ځل لپاره د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد وپیژندل شو.
پنځلسمه هجري لمریزه پیړۍ له نویو هیلو سره په دورشل کې د افغانستان څوارلسمه پیړۍ له برتانوي استعمار څخه په خپلواکۍ او ورسره د دیموکراسۍ لپاره په مقدماتي هڅو پیل کړه. د دې پیړۍ په څلورمه لسیزه کې د دیموکراسۍ لپاره نور کار وشو او د پخواني شوروي اتحاد له یرغل او د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال له کورنیو جګړو وروسته د پیړۍ په پای کې یو ځل بیا په دې برخه کې هڅې وشوې. که څه هم په دې هڅو افغانستان سولې ته ونه رساوه خو لږتر لږه له افغانانو سره یې مرسته وکړه چې د راتلونکو پیړیو د لیدو لپاره خپلې سترګې وموشي. احمد تکل په یوه تفصیلي راپور کې په افغانستان کې د دیموکراسۍ سل کلن مزل ته کتنه کړې.
پنځلسمه هجري لمریزه پیړۍ په درشل کې ده او تیره پیړۍ چې په افغانستان کې د امیر امان الله خان په واکمنۍ پیل شوه له خپلو ټولو هسکو ټیټو سره په وتو ده. اماني دوره که څه هم سلطنتي واکمني وه خو په افغانستان کې د هغه مهال غوښتنو سره سم د دیموکراسۍ داسې یو بنسټ کې خود چې وروسته په هیواد او سیمه کې د پیړۍ په اوږدو کې د نور پرمختګ او ازادیو د الهام سرچینه شوه. د 1900 لومړي کال د کپ په لسمه نیټه د امیر امان الله خان د واکمنۍ په لومړیو کې د دولت د نظام نامې په نوم د افغانستان لومړنی اساسي قانون نافذ شو. د دې قانون نهمه ماده د هیواد د وګړو خپلواکي له هر راس خلل او مداخله خوندي بللې وه. په 19مه ماده کې راغلی و چې ټول افغانان د شریعت او نظام نامو پر بنسټ یو شان حقوق لري. شلمې ماده د وګړو کور له تعرضه خوندي بللی و، څلرویشتمې ماده شکنجه ممنوع ګرځولې وه، او په نهه دیرشمه ماده کې په پلازمینه نایب الحکومګیو او همداراز په اعلی لومړی دوهمه او دریمه درجه حکومتونو او علاقهدارۍ کې د دولتي شوراګانو د جوړېدو ژمنه شوې وه. د ولسي جرګې پخوانی غړی او شنون کې شکریا بارکزی امانی دیموکراسي د برتانیا له دیموکراسۍ سره مقایسه کوي، په داسې حال کې چې برتانیا د نړۍ تر ټولو زړه صدارتي دیموکراسي لري او هغه مهال د نړۍ مخکښ قدرت و.
که چیرته تاسو د شاه امان الله نظام نامه د انګلستان د هغه وخت قوانینو سره مطرح کوي، نو دا په زغرده معلومیږي چې افغانستان د خپل خلکو په حقوق پیژندلو کې هغوی نه ډیر مخکې و په خپل وخت کې. او کوم سیستم چې د افغانستان د خلکو د حقونو لپاره وه، چې البته ډیموکراسي اصلي برخه یې همدا ده چې خلک په ډیموکراسۍ کې څه ونډه لري، حق یې څه دی او امتیازات یې څه دي. نو تاسو کتای شئ چې دغه لرغونی تاریخ د ډیموکراسۍ څپې په هغه وخت کې هم درلودلې، سل کاله مخکې له نن نه.
په 1998 کال کې هغه مهال چې امان الله خان پاچا شو، په پخواني شوروي اتحاد او منځنۍ اسیا کې د روسیې د کمونیست ګوند استبداد او په هند کې برتانوي استعمار حاکم و. دا هغه تاریخي پیر دی چې په ترکیه کې عثماني خلافت پرزیدلی و او د اسیا او افریقا په اکثر اسلامي هیوادونو کې مطلقه شاهي نظامونه واکمن و. خو ایران د سیمې یوازینی خپلواک هیواد و چې مشروطه شاهي نظام یې درلود. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد او شنونکی نصر الله ستانکزی د افغانستان او ایران د هغه مهال نظامونه داسې پرتله کوي.
سره له دې چې په اصولو کې ایرانیانو د موږ نه مخکې په اصطلاح د مشروطیت حرکت شروع کړی دی، اما تفاوت د امان الله خان دورې او د رضا شاه پهلوي او د هغه نه مخکې د قاجاریانو تفاوت په دې کې ده چې امان الله خان خپله د مشروطیت غوښتونکی و، یعنی د څو مترقي پاچاو چې خپله یې غوښتل چې د پاچا صلاحیتونه محدود سي، د قوا او تفکیک رامنځته سي، ازادیګانې رامنځته سي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران په پادشاهانو باندې په زور مشروطیت تحمیل شوی و، امان الله خان خپله یو دیموکراتیک او مشروطه خواه پادشاه ګڼل کېږي.
د اساسي قانون او سلګونه نورو قوانینو وضع کول، د مطبوعاتو ازادي، د ښځو لپاره د ازادیو مطرح کول او لږ تر لږه د یو سیاسي ګوند د رامنځته کولو هڅه هغه چارې دي چې ښاغلی ستانکزی د ډیموکراتیکو بنسټونو د رامنځته کولو لپاره د امیر امان الله خان لومړني اقدامات بولي. دا اقدامات که څه هم چټک و خو عمر یې ډیر کم و. د حبیب الله کلکانی له واکمنېدو او د امیر له تبعید وروسته دا ټولې هڅې په اوبو لاهو شوې او افغانستان تر ډیرو کلونو پورې په تورتم کې پاتې شو. دا هڅې د 1903 او 1925 کلونو ترمنځ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال یو ځل بیا خو په نوې او پرمختللې بڼه تکرار شوې. دا د 14مې پیړۍ یو بل تاریخي پیر و چې د ډیموکراسۍ د لسیزې په نوم یادیږي. په دې پیر کې چې په 1903 کال کې د مطلقه شاهي نظام له پای ته رسېدو سره سم پیل شو، ګوندونو د فعالیت اجازه ترلاسه کړه او د رسنیو او بیان ازادي تضمین شوه. ښاغلی ستانکزی په دې باور دی چې د دې لسیزې له پیل مخکې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره یو لړ نور ګامونه د ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د 1928 او 1922 کلونو ترمنځ اخیستل شوي وو.
1903 کال نه تر 1925 کال پورې چې د ډیموکراسۍ لسیزه یادیږي، دا هم جالبه دوره ده. خود دنه مخکې مې یو بل ډیموکراسۍ دوره تیره و چې هغه د شاه محمود خان په قدرت ته رسېدل دي، چې په هغې کې هم د ډیموکراسۍ عناصر لیدل کېږي، آزاد مطبوعات لیدل کېږي، سره د چې احزاب قانون وجود نه لري احزاب رامنځته کېږي.
د ډیموکراسۍ د لسیزې په اساسي قانون کې چې د 1903 کال د تلې په نهمه تصویب شو، په یو دیرشمه ماده کې راغلی و چې د فکر او بیان ازادي له بلوسې څخه خوندي ده او هر افغان د قانون له حکمونو سره سم د وینا، لیکنې، تصویر او نور وسیلو له لارې د خپل فکر د څرګندولو حق لري. په همدې ماده کې راغلی و چې هر افغان حق لري مطالب د قانون له حکمونو سره سم بې له دې چې لومړی دولتي مقاماتو ته وروښیي چاپ او نشر کړي. د دې قانون په 22 ماده کې راغلی و د افغانستان اتباع حق لري چې د دولت له مخکینۍ اجازې پرته د سوله ییزو مقصدونو د پوره کولو لپاره بې وسلې ټولنې راوبولي او سیاسي ګوندونه جوړ کړي. ښاغلی ستانکزی دا قانون وخت ته په پام سره ډېر پرمختللی او ډیموکراتیک قانون بولي.
درې سوه څلوېښتم کال یا 1963 کال د اساسي قانون له مخې ډیموکراسي نظام خان په وخت کې د پارلمان په تاسیس په نتیجه کې د مختلف انتخاباتو په ترسره کېدو سره او همدارنګه د آزادو مطبوعاتو د اجازې د درلودلو سره او په نهایت کې د احزابو تقریبا غیر رسمي فعالیتونه چې د احزاب قانون جوړ نه شو سره د اساسي قانون د احزاب موجودیت مشروع غني. یوه جالبه د ډیموکراتیک دورې مرحله تیروي افغانستان چې بیا په سیمه او خصوصا په نړۍ کې په پادشاهي نظامو کې دا یو صحیح حالت ده د افغانستان.
ځینې پخه کسان چې هغه وختونه په یاد دي خپلې خاطرې او ځینې هغه کیسې بیانوي چې څه رښتیا دي او څه دوی د اوازو په بڼه اورېدلې دي. د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ اوسیدونکی پخوانی ښوونکی محمد خان:
یو وخت مظاهره وه، په مظاهره کې د پانتون الکانو د درکس دغه باندې د سپي په سر باندې ټکوالی و. بیا د ته یې ښځې ویلې چې ګوره داسې سپکاوی درته کوي، د خیر د دا الکان دي نه پوهېږي، ځوانان دي نه پوهېږي.
د پکتیا اوسیدونکی او یا کلن حبیب الرحمن په پلازمینه کابل کې د ګوندونو او سیاسي جریانونو د غونډو یادونه کوي.
دا ګوندینه وی بس کومه موضوع چې پیدا کیده په تلفي شکل د مظاهره سره کړی، یو په انفرادي شکل سره د مبارزه رسله، خو هغه وخت کې د تنظیمه په منځ کې د برخوردینه ډیر معقول وی. یو بل مظاهره او چرواتیا یو بل توازوت خلق سره تلل فرزند الله یو د خلکونو ویلوړو ته ویتلای شوې، په بل ځای کې افغان ملتونو ویلوړو یې مظاهره ته ویتلای شوې.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي شپږ شپېته کلن موسا جان زادران د هغو وختونو د سیاسي حالاتو او انتخاباتو انځور لا هم په ذهن کې ساتلی:
د اته څلوېښتو نهه څلوېښتو کلونو وخت به و زما په ګمان باندې که غلط کړی مې نه وي. خلک په قطارونو قطارونو او په ډلو ډلو راتله، د ولسوالۍ په انګړ کې ټاکنې وې، بیا به یې نرایه کارولې.
د ډیرو شنونکو په نظر د محمد داود خان کودتا که څه هم هدف یې په افغانستان کې د پاچاهۍ پرتله د یو پرمختللي نظام راوستل و، خو هر څه یې ګډوډ کړل. د شاهي کورنۍ د غړي په خپله څه کم 15 کلنه واکمنۍ کې د جمهوریت د راوستو هڅه وکړه، خو نه یې پارلمان جوړ کړ، نه یې اساسي قانون تصویب شو، او نه یې د هیواد د زعیم د غوره کولو لپاره انتخابات ترسره کړل. د سردار محمد داود د جمهوریت هیله د خلق دیموکراتیک ګوند د کودتا د یوې هوسا ټولنې د جوړولو لپاره د خلقیانو او وروسته د پرچمیانو ژمنې، د مجاهدینو د جګړو او د یو سوچه اسلامي نظام د ټینګښت لپاره د مجاهدینو او وروسته طالبانو هڅې د درنو جګړو په نتیجه کې ټولې نیمه خوا پاتې شوې. د ډلو او ګوندونو پر دیموکراسۍ باور نه درلود او په دې نظر و چې د دوی ایدیالوژۍ د هیواد د اداري او دولتي واکمنۍ لپاره ټول اساسات لري. دوی باور لري چې دیموکراسي له بهره وارده شوې پدیده ده او د افغانستان د ټولنې له شرایطو سره سمون نه لري. کین ارخو ګوندونو دیموکراسي د لویدیځ صادره شوې نظریه بلله او زیات شمیر سیاسي فعالان چې د دیموکراسۍ لپاره کار کوو زندانونو او پولیګونونو ته ولېږل. اسلامي تنظیمونو او وروسته طالبانو ویل چې دیموکراسي د اسلام له اساساتو سره په ټکر کې ده. دوی هم د دیموکراسۍ پلویان سخت وځپل. په داسې حال کې چې دیموکراسي په واشنگټن کې د دفاعي پوهنتون د استاد او د افغانستان د کورنیو چارو د پخواني وزیر علي احمد جلالي په باور د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د عدالت ټینګول دي.
دیموکراسي یو کوم سیستم نظام نه، بلکې یو پروسه ده. دیموکراسي د قانون حاکمیت ده. د دیموکراسي د پلي کولو لپاره د نهادونو جوړول پکار دي، او دغه نهادونه د حاکمیت ستنې جوړوي. دیموکراسي د خلکو حکومت دی، د خلکو په واسطه باندې هر ځای تطبیقېدلی شي، منتها وخت غواړي.
د نوې زریزې او نوې پیړۍ له پیلېدو او د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسېدو وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په افغانستان کې پوځي مداخله وکړه او له دې سره بیا په هیواد کې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره هڅې پیل شوې چې تر اوسه روانې دي. له امانی پیرانیولې ترنن ورځې پورې د دیموکراسۍ د ټینګښت لپاره د هڅو پر اغیزو او عواملو مې په لندن کې له ډیرا افغان شنون کې سید سرور سره بحث وکړ. له ښاغلي سرور څخه مې لومړی وپوښتل چې آیا هغه بهیر ته چې امان الله خان په افغانستان کې پیل کړی و د دیموکراسۍ نوم ورکولای شو؟
دیموکراسي چې د تغیر اساسات او اصول او آزاد انتخابات دي، په حکومت کې د خلکو پراخه ونډه ده، د بشري حقوقو خوندي کېدل دي، آزاد میډیا لرل، د بیان آزادي، تفکیک د قواو، د سیاسي ګوندونو موجودیت، شفافیت او مسؤلیت په دولتي چارو کې ده. امان الله خان د دیموکراسۍ په لور مهم ګامونه اوچت کړل. 50 نظامنامې دی د سیاسی، ټولنیز او اقتصادی چارو د تنظیم دپاره طرح کړي. تقریبا 60 دولتی نشرات همداغسې شخصي جرایت او اخبارونه هم چلیدل. نو له دې کبله دې ته د دیموکراسۍ مهم ګامونه ویلی شو.
ستاسو په نظر څه پیښ شول چې د امان الله خان دا هڅې کامیابې نه شوې او له ناکامۍ سره مخامخ شوې؟
دیموکراسي چې دا تکل سه محترم اصلي د یوې ټولنې په بستر کې وده کوي، خو د بده مرغه